السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه اورئ. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډله ادعا کوي چې تیر ماښام په کابل کې په دوو حملو کې و طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د جبهې پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په دوو جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړۍ حمله یې د ښار په نهمه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسته وکړه چې په ترڅ کې یې درې طالبان وژل او دوه نورې ټپیان کړل. نوموړې ډلې په خپله دوهم اعلامیه کې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په اړوند سلیم کاروان څلور لاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوسته د وسلوال برید ادعا کړې چې هلته یې هم د دوی پټکو څلور تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغې جبهې تر دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ورته بریدونو ادعاوې کړي خو طالبانو هیڅ تبصره پرې نه ده کړې. قرغزستان وایي ډېر ژر به د هرات ولایت د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دې هیواد بشري مرستې افغانستان ته واستول شي. ای کې پریس ویبپاڼې د قرغزستان د بیړنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي دا مرستې د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه استول کیږي او اوړه بوره نباتي غوړي بسترې کمپلې او د اړتیا وړ نور شیان پکې دي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په اومه یوې سخت زلزلې چې شدت یې درختر په کچه 6.3 و نږدې 1500 کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په داسې حال کې چې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي دا ویره شته چې د دې زلزلې له کبله بې کوره شوي خلک له یو بشري ناورین سره مخ نه شي. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په غزه کې اوربند د دو نورو ورځو لپاره هم وغځو څو وکولی شي چې نور یرغمل او بندیان سره تبادله کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی چې ورسره دا هیلي هم ټوکېدلې چې ښایي د غزې په خونړۍ جګړه کې د اوږدې مودې په مخه اوربند وشي او نور اسرایلي یرغمل او فلسطینی بندیان خوشي شي. قطر د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د حماس او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی دی. له دې اعلان وروسته حماس ډلې هم تایید کړې چې د دوو ورځو په مخه د اوربند د غځولو شرایط یې منلی دي. د پاکستان پوځ وایي چې د بحرین، عراق او کویت له ځانګړو ځواکونو سره یې په ګډه د ترهګرۍ ضد تمرینونه ترسره کړي دي. د پوځ د امریکو څانګې پرون دوشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د فجر الشرق په نوم دغه تمرینونه دوه اونۍ د پاکستان د ترهګرۍ ضد په مبارزې په مرکز کې روان وو. پاکستانی چارواکو د دغو تمرینونو هدف د خپلو ځواکونو د وړتیاو لوړول او د ګډې همکارۍ پراختیا ښودلې ده. پاکستان دغه پوځي تمرینونه داسې مهال کوي چې په هغه هیواد کې د ناامنۍ پیښې ډېرې شوې دي. د ناامنیو په وروستۍ پیښه کې د یکشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان ځانمرګی برید وشو چې د پوځ په وینا دوه ملکیان پکې وژل شول او د دریو سرتیرو په ګډون لس تنه نور ټپیان شول. او د فنلاند صدر اعظم وایي ممکن د روسیې لخوا د پناه غوښتونکو د شمیر د غیر معمولي ډېرېدو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د فنلاند صدر اعظم پیتری اورپو پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د شمیر زیاتوالی د مسکو لخوا یو همغږی حرکت دی. رویټرز خبری اجانس د فنلاند د پولیساتو ځواکونو په حواله ویلي یوازې همدې نومبر میاشت کې د روسیې لخوا 900 پناه غوښتونکي ورغلي چې د افغانستان، پاکستان، کینیا، سومالیا، سوریه او یمن وګړي دي. د فنلاند چارواکو ویلي دوی به د دغو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره پر خپلو پوله ګزمه ډېره کړي او سویډن هم ویلي چې د دغې پولې کنټرول یو ګډ مسؤلیت دی.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیره میرمنه چه په نندارتون که خپل لاسی صنایع ننداری تکدی شکایت کوي وای دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام و موادو پسې لاړ شي، هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار لزیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه نه ده، ما ټول زحمت میستلای وی او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې ده. یا مثلا ورځ ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری سی ګوري ولا دا خو بل شاید اوکس کړه ته خو دلو په خو چې مونږ په خپل اتلونه ولایت نوال ته به مار شي په خپل خوښونه موټر به مبارون راتللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان څه وایي؟
دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته یې د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړی دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، په نندارتون کې ننداری ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلې نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تک بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول ښځې راغلې دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي. لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه
بالی لزان را تو تخپل پدین اندارتون کې کوم تو کې ننداری ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین د ایمونګه د لاس عبدل سیویتی کو نه مونږه را جوړو، کور ډیزاین کوو. ملکه تو شکه پر دې دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول عبدل سیوی ټکی نو ایمونګه چې دا هم د پر دې او د غشان ټول، یعنی د کور ډیزاین د مونږه چې نندستون ته معمولا وړاندې کوو.
بالی که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین له کوم شیانو جوړوي، مواد له کومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټیکی سي دی په کندوز کې ودل کېږي، هلته ښځې ووبي بیا ښکاري کور ډیزاین. مثلا ګلام چې دا هغه خاص اوپ لري، یعنی خاص ټوټي دي چې ودل کېږي، تارونه لکه هغه دی پلان دی او پلان ودل کېږي، هغه نه موږ ګلام جوړو. نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دي چې اوسکا جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه سینو شیان اوسکا جوړيږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې یوازې لاړ شي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي. کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه.
بله،
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، ښه عبدل سوي وي او داسې تخته عبدل سوي وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي، مثلا رنګ تغیرات وي، مشتری اگر رنگ تو هکس که خواه که چه دلت اصل توتا رازی رنگ لک متفاوت وی معمولا تلفون اغا اصلی رنگ نرا خیلی کنه لک تفاوت پکی رازی بیا دوشی کهو چه در سرافیل طریق اغوی تا منگا پیسی لیگو منگتا بیا دی در سرافی چارجز هم رازی او تیکا چی بیا رازی دلتا موتر هم کرای اخلی راوری از اکا چی وست در سالنگ لارم چه در خراب ده دیر نواختم را تر رسیگی کرای هم تیگیری گ
لری لاری څخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه دې کار څومره تاوان سره مخ کړی
کله چې مونږ په خپل ټوټه وګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو وګورو لاس دې ونه چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې ده یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته اکس کړه ته خودلی وو خو چې مونږ په خپل ټوټه ولایت نو البته مو عارف په خپل خواخوانه موټر بمبارول راتللو نو اوس چې دا اسی مشکلات ساده بل خو یعنی ځینې چې دې کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داسې مشکلات سته ما یو ورور کایده چې هغه کار کوي نو هغه چیرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر دا دې مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت رنگ لک تغییرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په اکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل سوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه د تار نه ټوټې ودل کېږي د تار ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل سوې نه وي ښه تار نه استفاده نه یوسوي بیا پات ورکوي یعنې توشک ده توشک خو سړی کېني جېږي که نه که پوشې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو د لاس غوبدل سوي دي ماشینې ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ورباندې وکړو دونه وخت هم پرې ولګېدو کور مې خپل زړه تزین کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته درته وایي چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای
په خوښ وو خو خلک دسی وو چې ټول وازی فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شی چې خوښې دا غو بیا خسته کناري نه بم او شی چې خوښې دا غو بیا خسته وو څه د دې چې پیسې نه لني مشکل ده مثلا دلته زرا او خزې راځي ګوري ولا کاش کې پیسې دلته د شای مې خوښه وي دا خسته بمې وو څه د خزې الله سي د ناري نه ته مغدي
بنده
او ناري نه ته بنده نو مجبور ده چې هغه پیسې سی ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي یعنی مشکلات ډېر د خلک کې د څه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخته وړي نه سي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا ځینې شانی ما مخه مخدل ته سترنګ فوټ یو شاید اسی مثلا د دې میونه جوړ سوی دي نو دلته یو جل کای د ناس ته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا د غسی فائدې لري د اسی مثلا خوړې دي یعنی معلومات ورته ورکوي خلکو چې او مونږ هغه دي خوړ ته مونږ پیسې نه لرو دا څه اون کله پیسې لرو چې وای خلک
دا چې ناری نه اوس نه راځي نه اندارتون ته نس کولای چې راځي دي تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنی په خو به و یو څه اخیستل مګر اوس هغه دوی نه پری دی اجازه نه لري دې څومره تاسو کار خراب کړی
اول خو خزي اواز نه پری دی راسی خلک داری نو ناری نه چې راسی هغه نهایت څو دقیقې به درځي شاته و درې نیم ساعت کې خدای نه ماجنه ولا څوک نسی کتلای
تاسو خپل خواري کوي مثلا خام مواد ولایت را ټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شاکی او د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ولڅ نه خرچيږي تاسو راتونکو پلان به څه وي څه کوي د خپل کار دی بهبود لپاره
دا حالات ورستر ورزه مثلا خرابيږي دا خلک کې بيخي د کار باندې زلات سي سور کړای نه لکه ما چې زحمت وې ستونه شماله ولدان ماشو ډېر لوی نه ماشو دا او دلته به خلک راضي دیدن به کوي مشتریان به را پیدا کوو خو دلته چې مو کتل نو هیڅ خبره نه وادي حالات دی لپاره چې ناری نه ناراضي او ناری نه سوی په خو مثلا موټر وای راو خپل خزي بم کینه ولا خپل ګرځیدو مثلا خزي بم سره ګرځیدو وش مثلا کار نه خپل خزي راو خو درځي شته نه کینه کنه، انتظار نه وباسي تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وایي چې نارینه ته اجازه که ورکوي موږ خپل سړیانو ته وشي موږ راوړي هلته، کنه موږ خامسې نه پرېږدي چې یوازې موږ راسو. دا د نارینه نه پرېښودل اوس مشریان بیخي کم کړي.
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري. هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري، نندرتون ته په یوه امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي.
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است، خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرام
میتم. اقتصادی ستونزی می ډیری زیات دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم، د کورنۍ لګښت زما لغاړې دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندرتون درغلم، سهار تر بیکا دلته ناسته یم، د لسو افغانیو سودا هم نشم خرڅوي. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو، په تنګ شول، ژړل یې چې کور ته لاړم، لور مې ناروغه شوه، اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم، زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم، چاره نشته، ناست ډوډۍ او تنکالي غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې و، اوس یې له هغه ځایه منفه کړم، مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم، دا هم اوس څوک نه رانهاخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دینه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوی وای. اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده، بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او میرمنې چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنیو د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوندی یا مثلا پلاری. انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو کشر، د یو انساني کشر له کاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي، فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري. که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کیږي، لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي، دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغیز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندرتون دی د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې. نوموړي په پیل کې د نندرتون پارزخت خبری کوي.
دقیقا د نندرتون د ارزش په تناسب باندې باید وویل سي چې نندرتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر بسوسو د هغه د ارزش ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو، تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنې خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله خپل په ذات کې دغه نندرتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت، او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندرتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم. او داسې نندرتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو
چې پنګ باندې واچول سي نه پنګونه وشي پرته باندې د چنارینه راځي تجاران راځي هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي د بازار د نورو اجناسو سره پرتل کوي د خپل یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لستر لپاره یو ذریعہ ده یو سبب ده یو لار اواروي
bale ډیره زیاته مننه لکه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې میرمنې لزده کړي او کار او هر څه مننه سولې خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمينه برابر کړي یو د کار زمينه برابرولي دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع الته دوی ننداري تګدي په نندارتون کې راغلو میرمنو سره چې ما خبري وکړي دوی شکایت دا و چې اوس په نارینه او باندې بندیز لګیدلې ده نندارتون ته نه ور پریدي نو ځکه د دوی حکم خواري چې کړي کوم شاین جوړ کړي خنه خرچيږي غواړو د تاسو بس په دې اکل ولرو چې دا په خپل دی وی ټولنې دی وی کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه وارده ولدي
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام باوجود د دې چې د خزو څخه د تعلیم حق اخیستای د کار حق اخیستای او اوس هم خزي دومره ویخ دي او کولای شي چې په کور کې ناس دی او کاروبار ولري او د کاروبار په ذریعہ باندې الاله نفقه تر لاسه کی چې دا کارونه زموږ بیان هم کړی دي آیا هغه مسلمانان نو موږ مسلمانان یو فقط چې موږ باید په کور کې کینو وګی ته یې کار ونکو دا خو ونه شنو دا اصلا د دې د انګیزه او د فکر چې دی لري په دغه اکل دا ډیر د افسوس ځای ده نه جبرانون کې فکر به چې دی دا وس لري او د خپل فکر او تحمیلیه په خلکو باندې چې زه په کلاکو ټکو باندې غندم دا عمل ده دوی ځکه چې کنارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي صادرات او واردات کوي هغه چې را نشي ونه ویني پرتلې نه کی د بازار د خوند سره د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نکي هغه څنګه پوښتنه چې دارانی شي څنګه ایرانی شي په پټو سترګو معاملې کیږي په پټو سترګو خو معاملې نه کیږي نه په پټو سترګو سودا کیږي هیڅ امکان نه لري دا د یو لنو مکل د وای د پټو سترګو معاملې وای نه معاملې نو نارینه باید راشي په اړه نندرتونو کې شرکت وکي اجناسو ګوري د اجناس قیمت وګوري د هغه مصارف وګوري د هغه سنجش وکي د هغه ګټه ورماندی واچي ترڅو چې تجارت نارینه ته هم یو بازاریابی وسی هغه خپل اقتصاد تخفیف کول ته خپل کاروبار د تخفیف کول د لپاره اقدام وکي لاس په کار شي خپل د وطن صنایع صادرات وکي نور ملک ته او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا سي کوم چې هغه د مشکلات لري اوس فعلاً په کور کې دي کار نشي کولای هغه اوس فعلاً شل رقم مشکلات سره اقتصادي مشکلات سره مخ دي نو د هغه لپاره هم یو خ فرصت به وي د کار لپاره او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او خزینه اوګه په اوګه یو کار کوي اقدام کوي بل اخر لا ستراول ناراضي نو دلته دا د افسوس ځای ده چې وسنی نظام با وجود دی چې فرصتونه تری اخیستې دي د لیک فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي دا محدودیتونه هم لګي ور باندې او دا هم پابنديان لګي او دا هم په باندې درای دا بالکل د انسانيت د او د بشريت د بقا مخنیوي ده ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو خزه په تنا ځان باندې کاروبار وکړي او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسی چې دا شاته دی یو خزه لاس نه نو دی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د وده لپاره کورنۍ اقتصاد وده وکړي ټولنه اقتصاد وده کوي ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منسترازي د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منسترازي هم دغه د ټول پرمختګونو مخنیوي د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي چې دا اوسنی نظام دغه مخنیوي د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي چې دا ډیر غلط کار دی
bale نندرتون ته راغلی میرمنی وای چې دوی حجاب مراد کړی لکه څنګه چې دوی ته ویل سی او په مغه داول باندې دوی نندرتون ته راغلی دي مګر بیا هم دا چې نارینه نسرات لای دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده د خځې ګیلا لري وای په کورنۍ کې د کور کرایه ور لغړی ده د بچو ډوډۍ ور لغړی ده خپل ناس ډوډۍ ور نغوړي تن کالای ور نغوړي او دوی نه پریدي دوی مخه نیسی په دې ډول چې نندرتونم دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا د رقم پابندې پیلګي تاسو څه فکر کوئ ا کوم نظام په دې پویګنې او کاسې خلک زوروي
دا خو په کل کې اساس زورونه ده که زورونه نه ا کوم نظام په دې باندې پویګي چې افغانستان کې تلور لسی زراعي سا جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان مونږ لرو چې هغه نارینه نه لري دا کورنۍ نفقه راوړونکې یو خزه ده په دې باندې حاکم نظام خسر خلاص ده کما مر کړی که تا مر کړی که جمهوریت مر کړی که امارات مر کړی که مجاهدین مر کړی که شوروي مر کړی خو ایمان نارینه مر کړی ده راته اوس زه نارینه په کور کې نه لرم نو زه څه وکړم زه اسمان ته خوله وازه ونیسم تیره ته راکوې مهرباني وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده داسې څه دې کړی ده دا یې تا په لاس کې نه ده دا ته د دې قدرت نه لرې ته پیغمبر نه یې تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې او نه ته دومره لرې چې نه لرې نو پرېږده چې ښځه کار وکړي زحمت په واسي دغه ځورونه بند کړي په لاس د خدای هغه پرېږدي چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومانو ته ډوډۍ باید ورکړي هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وضه کوې لکه ورته وایه چې حجاب مراد کړه هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې هېڅ فرصت هم خپله نهشې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوې قیدات ورته وضه کوې دا خو هسې ځورونه ده د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې ټول نړۍ کې اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړی ده
بالې میرمنې زه په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي
الهي نظام ستا الله پاک ټول ویني په دې شکر د موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي بل اخر سحر کیږي او همیشه وایي زمستان می گذره تر ایشیایی به زغال می منت دا ژمی به هم تیر سي دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي برته به پسرلی سي برته به اوړی سي برته به موږ تاسو لا صبح خلاص خپل کار به وکړو خپل ژوند او زندگی به سره جوړ کو خپل تعلیم به وکړو فقط ناهیلي مه پاتې کیږي نا امیدي کفر ده نا امید کیږي ما ناهیلي کیږي ما او هیڅ وخت آرام مکنی د خوځښت حالت کې اوسېږي کوچنی کوچنی خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي دا هیڅ وخت فکر مکوي د ځان سره چې تاسو نو اوس خدای راوسته د بس قرار ورته کینو نه پکې نستلو باندې نه کیږي خور می خوځښت کوه حرکت دې که په وسه نه ده په قدرت نه ده ته خوځښت وکړه زه خوځښت کوم بل خوځښت کوي بل خوځښت کوي دغه خوځښتونه بل اخره یو حرکت منځته راوړي او بل اخره به سهار شي او بل اخره به برته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو نو باید نه امید نه شو
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
ام چې نام قربان مسم ښه وخت نه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پایته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو دا به د دې ونې خبرونه تر بیا ښه چاري
آزادی ملما
سلامونه اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم زموش ملما په اتمی فیزیکی ډاکټر لري نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیل پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 مریض کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي
نه زده کړې مې ژوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته ستللم نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې په مدرسه کې مې درس ویلې چې هغه یو برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې یو برخه مې په مدرسه کې ویلې بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم البته مدرسې یو برخه مې کابل کې ویلې ده ډېره برخه بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته وم صنف ته شامل سوم البته ما د سوي امتحان ورکولته یو لس کلن وم چې بیا وم صنف کې ونیولم نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه وم صنف نه دغه سپسې پیل کړو آن تر یو لسم پورې بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه، او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شئ او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرئ ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې د درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر ول. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالات ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پرې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي، استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړباسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډیر جذاب کار سو. خو د ما ډیر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد دی، ما پلار د خوښ بکې هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله. نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره، مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده، همیشه به ما ته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت هم ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنې همیشه به ما پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو، او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سي نو فزیک سکل زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه، ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه، خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځه حکم هم اخیستی و، د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځه څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سمه. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه، اوس خو خپله پانځه ده، بیا مې فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست، چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید دي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ څوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوې. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوې او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي مور هغې ماته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا هم هماغسې په امید خوړل سوې او دغسې حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د عصبي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسې د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپې وي، که در په یادې شي ویوایست؟
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زکت دیری، خو دو کسی دیری جالب دی. اغا داده چی اول مو خو چی ده جگره ده کابل ده کورنه جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ آرامی سوی و مو چی پانتون تولارو. نو مو گه همیشه ده فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند و پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک دی، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د دا سویچ نه را ایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم را ایستلي وو چې چېرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود و. د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نه سوای ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یا سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه و چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود و لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری و، ډیر ښه و. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول سو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول سو چې ولاړ سو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده. لکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیم خانې وې په دنویه مو کې خیرخانه کې، نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده. دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار مخونو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستي وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس په هر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالم د ماسټری دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیه د خوانی انداد کې ارتوایي دلته چې ماسټری وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. په درې نیم کال هلته ومه، هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړ سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و، بیا بیرته دلی آلمان ته رالم. نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ
اخو وایست. غته خبر دا ده سروان سر چی، موږ په هر چاپیریال کې چی اول باید دغه چاپیریال کاری چاپیریال، کلتوری چاپیریال، سیاسی چاپیریال، حتی اقتصادی چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان د کلتور لري، پارټي کول یو ځان د کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار دی، اول په پوهاوی پکار دی، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې او 10 دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدوي، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې، د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا تینه چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10 زره غواړم، هغه به چې نه 15 زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه او نه 9.5 زره سوې، بیا به غواړي چې نه 8.5 زره. دغه سمې چنې به ورسره وکړي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس به په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینې مې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي، کس مقابل پازابي یا بل ودی، د تا سره په دې اړه باندې اسان هیڅ میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو. په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه کدرته هم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره وسه مخته بیا هم که څه هم یورپ یعنی... ماش نه ور ناخلم، خو دا کار سره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زور ته درسي مواد لیکم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسه، کوشش وکړي چې ټول راسه، تاسې درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي، د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوسم خو مې لیکنې کولې، سرګرمي وراته پیو شي به مې لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلای دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. اوغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر دپاره ګټل کېږي، هغه د اوږد مهال دپاره ګټه نه کوي. دفتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږد مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوئ؟ بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
mama mama papa panini sa sa ni papa nini papa mama papa mama re mama re mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad
Asanini papanini papa mama Prema padanini nidra sa 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 ni re re sa Mama mare sa re sa ni pani pani sa re sa 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 ni ni nidra da pa 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 ga 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 re re ni re sa Ni re sa ni re sa
Mata sharbat Dava sal raka Mata sharbat mata sharbat dawasal ra
sarigabada
samosa par ta da hijran wahaliya
sarigadapa
samosa par ta da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ja mata mata ja mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad
sa sa ga ga pa pa dha dha pa ga ga pa pa dha dha sa sa ni
काबल द गो लुटती फाया काबल द गो लुटती फाया समाया दीजी तपक मांश के बाहों
सादा पगपा
maya divi da pagman shinki bagon
da bagare
mata mata ja mata mata ja mata mata ja dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad
sa 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 re 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 sa 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 sa
The Kandahar Shin Arghandavar The Kandahar Shin Arghandavar The Kandahar Shin Arghandavar Kalar mi waswar kalpatak kerava
Saligadapa
Kalar mi waswar kalpatak kerava
Dabagarisa
Mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrola bovan gabindrak mata chedin rak osman gaurav